السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، دا خبرونه یو ساعت دوام کوي چې د مقیم نائب په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي. د عبدالله عبدالله ډلې یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې که تر 24 ساعتونو پورې غوښتنې ونه منل شي، د رایو د تفتیش او ابطال له بهیره به وځي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ناټو پر روانه سرمشریزه کې د دفاع وزیر د ګډون پر جزئیاتو رڼا اچولې. په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغه ګونه ډرامه او د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. خو په پیل کې خبرونه واورئ. په نړیوالو خبرونو کې به چې په څو شېبو کې تاسو ته وړاندې کیږي، واورئ چې د پاکستان صدراعظم او د پوځ لوی درستیز نن د پاکستان د دولتي ټلویزیون پر ودانۍ د مظاهره کوونکو له یرغل وروسته سره وکتل، او د قزاقستان ولسمشر وایي که یې د هیواد خپلواکۍ ته ګواښ وشي نو له روسیې او بیلاروس سره به له اقتصادي ائتلافه اوزي. قدرمنو اوریدونکو، راپورونه د همدې خپرونې په دوام کې راځي. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبري سرویس ته چې په پیل کې نجیبه زمان د افغانستان کورني خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل سوی د برېټانیا په ویلز کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د بودیجې د تمویل په اړه د افغان حکومت پر غوښتنې خبرې وسی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د غیر مسؤوله وسوالو کسانو د نیولو کمپاین فاریاب او غور ولایتونو ته غځولی دی. او د کندهار چارواکي وایي چې دې ولایت ته د ولسمشر کرزي سفر د نامعلومو دلایلو له مخې ځنډېدلی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل سوی د برېټانیا په ویلز کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د بودیجې د تمویل په اړه د افغان حکومت پر غوښتنې خبرې وسی. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل افغان حکومت غواړي دغه بودیجه په کال کې 15 میلیارد ډالر ته لوړ شي. دی وایي یو مورد چې په پام کې دی څو بحث پر وسی. د مصارفو د اټکل په برخه کې د یو ځل بیا پاملرنې په هکله د افغانستان د اسلامي جمهوریت وړاندیز دی چې 4.15 میلیارد ډالر ته لوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په 2012 میلادي کال کې په شیکاګو کې د ناټو په سرمشریزه کې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل په هدف پر 4.1 میلیارد ډالرو موافقه سوې وه. خو اوس مهال په بخښنې سره خو اوس مهال افغان حکومت وایي د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره د نړیوالې ټولنې مرستو ته ډېره اړتیا لیدل کیږي. تمه کیږي د افغان حکومت په نمایندګۍ د دفاع وزیر بسم الله محمدي په دغه غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د غیر مسؤولو وسوالو کسانو د بې وسلې کول یو نیولو کمپاین فاریاب او غور ولایتونو ته غځولی دی. دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته ویل دغه کمپاین په شمالي ولایتونو کې د دې لپاره پیل کړي چې اوسیدونکو یې د غیر مسؤولو وسوالو د فعالیتونو او ځورونو په اړه دوی ته پرله پسې شکایتونه وکړل.
موس پروان آغاز کردیم، در فاریاب را اندازی کردیم. در
دی وای مرله پروان څخه پیل وکړ، اوس په فاریاب او غور کې هم دغه برنامه عملی کیږي. بلا شک په هغو ولایتونو کې چې موږ له دغه ډول ستونزو سره مخ کیږو، دغه ولایتونه به هم په خپلو برنامو کې شامل کړو. بلخوا په ولسی جرګه کې د فاریاب او غور ولایتونو استادو په خپلو ولایتونو کې دغه کمپاین پیل تاییدوي او له چارواکو څخه د ښه تطبیق غوښتنه کوي. د نامسؤولو وسلوالو کسانو د راټولولو کمپاین څو اونۍ مخکې په پروان ولایت کې پیل شو. د کندهار چارواکي وایي چې د ولایت د ولسمشر سفر د نامعلومو دلایلو له مخې ځنډېدلې دي. د کندهار چارواکو له دې وړاندې ویلي و چې نن ښاغلي کرزی هغه ولایت ته ځي او هلته د عمر فاروق جامع جومات چې د 15 میلیونو ډالرو په لګښت په عصري ډول جوړ سوی پرانیزي. په کندهار کې له دې عمله جوړېدونکې غونډه هم لغوه سوه. کورنی خبرنه، بهرنی خبرنه، جناقه الکوزی وی.
راپورونه وایي د پاکستان صدراعظم نواز شریف او د پوځ لوی درسیز د پاکستان د دولتي تلویزیون پر ودانۍ باندې د مظاهره کوونکو له یرغل وروسته سره وکتل. په سلګونو مظاهره کوونکو نن په اسلام آباد کې د پاکستان د دولتي تلویزیون ودانۍ ته ننوتل، خو پوځیانو او ملیشه ځواکونو وروسته اعتراض کوونکو له ودانۍ څخه وویستل. د شخړو کوم راپور نه دی ورکړل شوی. همداسې یو حالت کې صدر اعظم نواز شریف او د پوځ لوی درسي جنرال راحیل شریف سره وکتل. له دې مخکې مظاهره کوونکو د نواز شریف د کور بهر له پولیسو سره نښتې کړې وې. مظاهره کوونکي د سیاستوال عمران خان او دینی عالم طاهر القادری په مشرۍ له څو اونیو راهیسې اعتراضونه او د صدر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. دوی وایي حکومت په اداري فساد کې ښکېل دی او د تېر کال انتخاباتو کې درغلي کړې. شریف دا تورونه رد کړې دي. ټاکل شوې چې صدر اعظم نواز شریف د سهشنبې په ورځ پارلمان ته وینا وکړي او وښيي چې په وضعي پوره واکمن دی. پاین حال کې د پاکستان پوز پر حکومت او مظاهره کوونکو غږ کړی چې خپل مخالفتونه په سوله ییز ډول حل کړي. پوز دغه راز خبرداری ورکړی چې په هیواد کې د روانو شخړو او سیاسي بحران په اړه ژوره اندېښنه لري. د قزاقستان جمهور رئیس نورسلطان نظربایف وایي که د هیواد خپلواکۍ ته ګواښ مخامخ شي له روسیې او بیلاروس سره به له اقتصادي ایتلاف نه ووځي. نظربایف خبر تلویزیون ته د شنبې په ورځ وویل که چیرې په مخکنیو شوو اصولو توافق ونه شي، قزاقستان پوره حق لري چې د اروپا آسیا اقتصادي اتحاده کې خپل غړیتوب لغوه کړي. د ویل آستانه به هیڅکله د هغه سازمان غړی نه شي چې د قزاقستان خپلواکۍ ته ګواښ مخامخ کړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شنبې په ورځ ویلي وو نظربایف په داسې یوې ځمکې دولت جوړ کړی چې مخکې پکې دولت نه و. له هغې وروسته چې مسکو د اوکراین کریمیا له روسیې سره یو ځای کړه او په ختیځ کې شخړې پیل کړې، له لویدیځ او د روسیې له ګاونډیانو سره اندېښنې پیدا شوې چې کرملین ممکن د پخواني شوروي اتحاد په ځینو برخو د بیا واکمنۍ اراده ولري. په زرګونو کسان د روسیې په جنوبي ښار ګوټي بسلان کې د هغه ښوونځي په کنډوالو کې د یادښت مراسمو ته راټول شوي چې لس کاله وړاندې پکې د 1600 او کوچنیانو په ګډون 344 تنه وژل شوي ول. د 2004 کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه اسلام پالو وسلوالو د ښوونځي د پیل په لومړۍ ورځ له 1100 زیات زده کوونکي یرغمل کړي ول او د شمالي قفقاز چچنیا له جمهوریت څخه د روسي عسکرو د وتلو غوښتنه کوله. روسي ځواکونو درې ورځې وروسته په ښوونځي یرغل وکړ. په ډزو او چاودنو کې زیات شمېر کسان ووژل شول. د بسلان د ښوونځي له حملې وروسته د روسیې په هوایي چلند او تر ځمکې لاندې ټرینونو یا میټرو کې بمي چاودنې شوې وې او انتقاد کوونکو یې پړه په جمهور رئیس ولادیمیر پوتین اچولې وه چې سیاسي ازادي یې محدودې کړې دي. د اوکراین پوځي ځواکونه د ختیځ ښار لوهانسک له هوایي ډګر څخه وروسته له هغې ووتل چې لورسپره او بلتون غوښتونکو سره یې نښتې وکړې. د اوکراین د پوځ ویان اندری لیسینکو وایي عسکرو نن یو تنظیم شوی په شاتګ کړی. دا اعلان په داسې حال کې وشو چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن د بیلاروس د مرکز منسک په غونډه کې هیله څرګنده کړه چې د اوکراین په شخړو کې شامل اړخونه ممکن په یو عاجل له قید او شر پرته اوربند توافق وکړي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د روسیې او اوکراین چارواکي او دغه راز بلتون غوښتونکي او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان استازي ګډون وکړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د سایبریا یا قدسک ښار ته تللی او چین ته د طبیعي غاز د پایپلاین د جوړېدو چارو د پیل په مراسمو کې ګډون کوي. د چین د صدر اعظم مرستیال ژانګ والی هم یا قدسک ښار ته تللی تر څو د طبیعي غاز د دغه لومړنۍ پروژې د پرانستو په مراسمو کې برخه واخلي. پوتین د پایپلاین د کار د پیل له مراسمو مخکې د یاقوت پوهنتون محصلانو ته په وینا کې وویل د روسیې د لرې ختیځ او سایبریا د طبیعي غاز د انتقال نوې شبکې به اروپا ته د روسیې له پایپلاین سره وصل شي. د زیاته کړه په دې کار سره به روسیه وکړی شي خپل طبیعي غاز چین او یا لویدیځ ته صادر کړي او دا به د نړۍ په اقتصادي وضع پورې اړه ولري. د دغه پایپلاین په واسطه به هر کال چین ته له روسیې څخه شاوخوا 8 میلیارد مکعب متره طبیعي غاز انتقال شي. د دې پروژې لومړنۍ برخه به تر 2010 کال پورې بشپړه شي. د پولند پیژندل شوو پوهانو او سیاستوالو په دې هیواد باندې د نازی جرمني د 1990 کال یرغل او 15 مکلیزه ول منزل او دا یرغل په اوکراین کې د روسیې له یرغل سره مقایسه کړ. پوهانو اروپایي اتحادیې ته یو لیک استولی چې د پولنډ د بهرنیو چارو پخواني وزیر ولادیسلاو باروزویسکي او نورو لاسلیک کړی دی. په خپله باروزویسکي د نازیانو پر ضد د مقاومت یو جنګیالی او د آشویتس کم بندي وه. په لیک کې روسیه یو متجاوز او یو یرغلګر هیواد معرفي شوی او دا ځکه چې د اوکراین کریمیا یې الحاق کړی ده. د پولنډ پوهانو او سیاستوالو په لیک کې له فرانسې غوښتي چې په روسیې دې د مسترال په نامه جنګي بیړۍ نه پلوري. دوی دغه راز په برلین هم غږ کړی چې جرمني باید له روسیې څخه د طبیعي غاز په وارداتو خپله تکیه کمه کړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
زمون غاغله ازادي رادیو او ریقدر مون اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. د عبدالله انتخاباتي ټیم نن یو ځل بیا ګواښ وکړ چې که یې غوښتنې ونه منل شي د رایو د تفتیش او ابطال روان بهیره به وځي. د بهرنیو چارو وزارت د ناتو په سرمشریزه کې د دفاع د وزیر بسم الله محمدی د ګډون پر جزئیات ورانه واچوله. نور موضوعات هم لرو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت او د سوداګرۍ خونو پریکړه کړې چې په کابل کې به یو کیلو ګاز په 80 افغانیو پلوري. په پاکستان کې روانو حالاتو ته به کتنه وکړو او له یو کارپو سره په مرکه کې به په اسلام آباد کې د روانو مظاهرو عوامل وڅېړو.
د پاکستان سیاستوال دا ګمان کوي او دوی دا شک لري چې د ټول خبرې شاته د پاکستان پوز دی.
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به پر دې خبرې وکړو چې ولې ځینې کورنۍ خپلو میرمنو ته میلو ته د تلو اجازه نه ورکوي.
دې ښځو ته اجازه نه ورکوي چکر د پاره چېرته لوړ شي. ډېر سړی مایوسه شي لاړ شي بس کوټېږي کېنه ښه ډېر وژاړه څوک دي ولاکه په کیسه کې دي هم څوک نه دي چې ژاړي وده ژاړي خپلو بچو شي.
نیمه نړۍ د یو کلی زرغګونه ډرامې له یوې بلې برخې سره په وروستۍ برخه کې اورېدای شي. راسره اوسئ. قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. مخکې مې یادونه وکړه چې د عبدالله انتخاباتي کمپاین نن یو ځل بیا د انتخاباتو د تحریم ګواښ وکړ. د ټیم وویل چې که یې غوښتنې ونه منل شي نو د رایو د تفتیش او ابطال روان بهیره به ووزي. د یادونې وړ ده چې د عبدالله ټیم له دې مخکې هم څو ځلې د انتخاباتو بهیر په بېلابېلو عواملو او دلایلو تحریم کړی دی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره له کابله د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین د کابل له سټوډیو نه په مستقیم ارتباط راسره دی او معلومات راکوي. لودین صاحب
ډیره مننه. تکل صاحب سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د عبدالله انتخاباتي ټیمایان صدقه فاضل سنچارکی څو دقیقې وړاندې په خبر کانفرنس کې حاضر شو او ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټولې پریکړې په هغه صورت کې ورته د منلو وړ نه وي چې د دوی غوښتنې ونه منل شي. ښاغلی سنچارکی خبرداري ورکړ که تر راتلونکو 24 ساعتونو پورې د دوی معقول او مشروع غوښتنو ته د انتخاباتو خپلواک کمیسون لخوا او دغه راز د ملګرو ملتونو لخوا ځواب ورنه کول شي، دوی ته د انتخاباتو خپلواک کمیسون هر ډول پریکړې د منلو وړ نه دي. ښاغلی سنچارکی د انتخاباتو خپلواک کمیسون په بیغوري او درغلی تورن کړ او ویل چې ترڅو چې د دوی غوښتنې ونه منل شي د دغه کمیسون د دې په خبره چې د درغل کمیسون مې پکې خو د غوښتنې ورته د منلو وړ نه دي. دا چې د ښاغلي سنچارکی په خبره د عبدالله د ټیم مشخص غوښتنې چې په دې اړه ښاغلي سنچارکی خبريالانو ته معلومات ورنکړل خو په دې اړه یې خپل نظر داسې څرګند کړ.
هر نو اعلاني نتیجه ای که اکنون جریان داره و رئیس کمیسیون متقلب اعلان میکنه که تا چند روز دیگه این نتیجه رو ما اعلان خواهد کردیم، از نظر ما مردود است. حوصله ما دیگه تنگ شده. تا فردا مهلت تعیین میکنیم که اگر به خواستهای منطقی و معقول ما توجه نشود و هم روند تفتیش واقعی صورت نگیره، دو روند به صورت مطلق ترک میکنیم.
تکل سه باید ویل شي چې 13 چهارشنبه یعنی نږدې یو اونۍ وړاندې د انتخاباتي شکایتونو د انتخاباتو کمیسون په انګړ کې د عبدالله انتخاباتي ټیم ویل چې غوښتنې نه منل کېږي، نو د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رایو د ابطال او تفتیش بهیر تحریم کړ او وروسته بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسون نه د ملګرو ملتونو په غوښتنه د اشرف غني احمدزي څارونکي هم راووتل. که څه هم ښاغلي سنچارکی په نننۍ غونډه کې د خبريالانو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ او ویني ویل چې د دوی غوښتنې څه دي، خو له دې وړاندې دوی ویلي چې دوی د رایو د تفتیش په بهیر ځینې ملاحظات لري او دغه راز د رایو د ابطال په کړنلار باندې دوی ځینې ملاحظات لري.
لودین صاحب په داسې حال کې چې د مقابل لوري یا د دوی د سیال ټیم استازي د رایو د تفتیش او ابطال په بهیر کې حضور نه لري د ملګرو ملتونو د پریکړې په اساس، نو د دوی غوښتنې له چا نه دي او انتقاد او اعتراض پر چا دی؟ دا خو ملګري ملتونه کوي دا کار.
بله تکل سیب د دوی ډیر انتقاد انتخابات په خپلواک کمیسیون او د انتخابات په خپلواک کمیسیون کې پروانه دوه بهیرو باندې چیاوي د رای د تفتیش بهیر دی او بلې هم د رای د ابطال بهیر دی. دوی ویل چې د رای د ابطال په بهیر کې د دوی غوښتنې لکه څنګه چې په خوای هم غوښتنه کړې وه په پام کې نه دي نیول شوي او دغه راز د رای د تفتیش بهیر هم دوی ویل چې لکه څنګه چې د دوی غوښتنه وه په شفافه توګه پر مخ نه دی روان. باید وویل شي چې دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې له دې وړاندې د همدې ټیم یو لوړپوړي چارواکي یعنې د عبدالله دویم مرستیال محمد محقق ویلي و چې دوی ته نور د انتخاباتو تخنیکي پروسه مهمه نه ده، دوی تر ډیره سیاسي جوړجاړي ته د دواړو کاندیدانو ترمنځ اولویت ورکوي او له دې وړاندې د دواړو کاندیدانو عبدالله او اشرف غنی احمدزي دوه ځله د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کيري په حضور کې موافقه وکړه او دواړه رسنۍ ته څرګند شول چې دوی به نور د انتخاباتو په بهیر کې ډیر نه ښکیل کیږي او دوی به دواړه د ملي وحدت حکومت جوړوي تر څو د افغانستان اوسنۍ ستونزو ته د حل لاره پیدا شي. خو معلومه نه ده چې د دې پریکړو سره سره بیا څه دلایل څه عوامل دي چې د انتخاباتي ټیم یا ویاند رسنۍ ته راڅرګند کیږي او د انتخاباتو په بهیر او د تفتیش په بهیر باندې انتقادونه کوي.
بله لودین صاحب، ډیره زیاته مننه. یو ورستی پښتنه کلند جواب راکړي چې فضل سنگچرکی چنن په کابل کې خبريالانو سره معلومات ورکول او د خپل ټیم خلق تنګي بیانوله، خو همدغه سی خو خلک هم تر پوزې پورې را رسیدلې ځتی د بهرن نه دونه ویل چې کې غښتنه ونه منل شي نو د خپل اعتراض به چا ته وړي، ځکه چې کمیسیون باندې سره خو دوی مرور دي، له ملګرو ملتونو سره غدا وس ښکاری چې مرور دي، له نړیوالې ټولنې سره مرور دي، نو د خپل اعتراض به چا ته وروړي؟
بله خپل خاغلی سنچار کې ډیر په ښکارا ډول ویل چې کچېرې غوښتنو ته تر څلور شته ساتونو یعنی سبا دغه وخت پورې جواب ورنکړل شي دوی ملت ته رجوع کوي او بیا به هغه وخت خپل دریز اعلان کړي، خو ویني ویل چې دغه دریز به څه وي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. له کابل د ازادي راډیو خبریال اسد الله لودین و چې د عبدالله د انتخاباتي کمپاین د ویان د څرګندونو جزئیات وړاندې کول. د عبدالله د انتخاباتي کمپاین ویان ښاغلی فاضل سنچرکی نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې خبريالانو ته وویل چې کچېرې د دوی غوښتنې چې د ویل روا او مشروع غوښتنې دي څلور شپږ ساعتونو په اوږدو کې ونه منل شي نو دوی به د انتخاباتو د روان بهیر سره چې د رایو د تفتیش او ابطال دوه بهیرونه همزمانه روان دي له دې بهیر سره به مقاطعه وکړي او تحریم به یې کړي. فارن پالیسی خبرونه د افغانستان د انتخاباتو د لانجې په اړه یو مطلب خبر کړی. خبرونه د افغانستان د راتلونکو لپاره درې احتمالي سناریوګانې یادې کړې دي. دا چې فارن پالیسی کومې سناریوګانې په خپل دې راپور کې مطرح کړې دي، رضوان مرادی جزئیات اوروي.
فارن پالیسی لیکي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لانجه له بد څخه د بدتر کېدو په لور روانه ده. د ولسمشرۍ کاندید عبدالله د خپلو پلویانو تر سخت فشار لاندې دی څو جمهوری ریاست ته د رسیدو لپاره چې څه په وس پوروي هغه تر سره کړي. فارن پالیسی د ځینو منابعو پر اساس چې دا خپرونه یې کره بوري خو نمونه نه یادوي لیکي که عبدالله له ملګرو ملتونو سره کوم موافقې ته ونه رسیږي نو ښایي نوموړی خپل ځان ولسمشر اعلان کړي. خپرونه وایي یو شمیر افغان چارواکي داسې فکر کوي چې عبدالله ښایي د افغانستان د شمال د شلو والیانو په ملاتړ په شمال کې خپل موازي حکومت اعلان کړي. دا مطلب لیکونکی وایي که عبدالله موازي حکومت اعلانوي نو درې سناریوګانې دي چې په افغانستان کې د رامنځته کېدو چانس موجود دی او درې واړه د افغانستان او امریکا د ګټو لپاره منفي اغیز لري. فارن پالیسی لیکي لومړی سناریو به دا وي چې د عبدالله لخوا په شمال کې د حکومت اعلانول به قومي شخړې راوپاروي، افغان پوز او امنیتي ځواکونه به پر قومي جوړښتونو وویشل شي او په نهایت کې به افغانستان د قومي شخړو په ډګر بدل شي. فارن پالیسی دوهم سناریو داسې مطرح کوي، پوز به مداخله وکړي او د کورنۍ جګړې د مخنیوي او سیاسي بې ثباتۍ تر آرامولو پورې به واک په خپل لاس کې واخلي. د مکتب د لیکونکي په وینا په دې صورت کې به متحده ایالات د خپلو قوانینو له مخې چې له پوځي حکومتونو سره مرسته نه کول پکې شامل دي له افغانستان سره مالی مرسته بند کړي. د خبرونې په باور په دې سناریو کې دا ویره هم شته چې پوځ شاید بیا د واک پرېښودو ته چمتو نشي. د خبرونه په لیکنه درې مسناریو دا کې د شي چې ولسمشر حامد کرزی لوی جرګره وغړی او د جرګې لاره تر هغه خپلواک وغځوي تر سوچي د انتخاباتو درېو د تفتیش پروسه پاتې ورسیږي او یا د نړیوال ټولنې تر کلکه څارنې لاندې نوي انتخابات تر سره شي. فارن پالیسی خبرونه د مطلب په پای کې لیکي دا درې وړه سناریوګانې د افغانستان او د متحده ایالاتو لپاره ناوړه پایلې لري. دا به د دې سبب شي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون هم تر نامعلومې نیټې پورې وسنډیږي. د خبرونې په باور متحده ایالات باید ژر تر ژره اقدام وکړي او پرې نږدي چې دا سناریوګانې د عمل جامه واغوندي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت په ویلز کې د ناتو سرمشریزې ته پوره چمتووالی لري او ګټوره اجنډا یې ورته جوړه کړې ده. د دې وزارت وایاند شکیب مستغنی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل که د دې غونډې تر جوړېدو د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه معلومه نشي نو دفاع وزیر بسم الله محمدی به د افغانستان د حکومت په استازیتوب ګډون پکې وکړي. له کابله د اسدالله لودین په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله کوي چې د ویلز په جوړیدونکي غونډه کې به د ناتو مشران په هغو ژمنو موافقه وکړي چې له 2014 کال وروسته یې د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره کړي دي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی وایي چې د افغان حکومت لخوا د ویلز غونډې ته بشپړ چمتووالی نیول شوی او د موظفو کاري کمیټو غړي یې لندن ته رسیدلي دي. خاغلی مستغنی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې تر اوسه شیبه به هم د انتخاباتو نتیجې ته منتظر شي خو کوم معلومه نشوه د افغانستان په استازیتوب به د دفاع وزیر په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا چې د افغان حکومت تمه له دې کانفرنس څخه ده خاغلی مستغنی په اړه وایي
بشترین مباحث مربوط به اجندای جمهوری اسلامی افغانستان دریم نشه.
د افغانستان د اجندا ډیر بحثونه بل افغان امنیتی ځواکونو سره د نړیوالو ځواکونو د همکارۍ په څرنګوالي متمرکز وي. زمونږ تمل دی غونډې داده چې د ناتو مشران او د افغانستان نړیوال متحدین په افغانستان کې په خپل راتلونکي ماموریت او د همکارۍ په څرنګوالي لکه څنګه چې جمعنه کړي موافقه ته ورسیږي.
تاکل شوی په دې کانفرنس کې نړیواله ټولنه له افغان ځواکونو سره د 4.1 میلیارد ډالر مرسته اعلان کړي خو د بهرنۍ چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د مرستو دا اندازه 15.5 میلیارد ډالر ته پورته کړي. د بریتانیا په ویلز ښار کې د ناتو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه د راتلونکي پنځشنبه او جمعې په ورځ جوړیږي او په لومړۍ ورځ به په افغانستان کې د دې سازمان د راتلونکي ماموریت په اړه خبرې وشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د یک شنبه په ورځ پریکړه وکړه که د ویلز تر غونډې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجه معلومه نشي نو د دفاع وزیر بسم الله محمدی به پکې ګډون وکړي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې په دې غونډه کې به د ښاغلي محمدی ګډون دومره ګټې او لاسته راوړنې ونه لري لکه څنګه یې چې تمه کیږي.
اوس هم نور موضوعات لرو د دې خبرونې په دوام کې البته نور راپورونه هم لرو خو له هغه مخکې د غازو د بای په اړه چې په وروستیو کې قیمتونه ډیر لوړ شوي دي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سوداګرۍ خونو او د غاز د واردونکو ټولنې په ګډه پریکړه کړې چې د غاز د پلور په بای کې به کموالی راولي. د سوداګرۍ وزارت د واردونکو واردونکو د دې اقدام هرکلی کړی او ویلي دي چې د ګازو ټاکلې بای به په جدي توګه وڅاري او له سرغړونکو سره به قانوني چلند وکړي. خان محمد سیند او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه او د ګازو د واردونکو ټولنه وایي چې د خلکو ستونزو او اندېښنو ته په کتو یې پریکړه کړې چې د لنډې مودې لپاره په بازارونو کې ګاز له ګټې پرته وپلوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د بهرنیو اړیکو رئیس ازرخش افیزی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ګازو د نوې بیو په اړه خبريالانو ته داسې معلومات ورکړل.
قرار شد که یک کیلو گاز در ولایات همجوار با کشورهایی که از جمع گاز وارد میکنیم
پریکړه وشوه چې یک کیلو گاز با په هغه ولایتونو کې چې د ګازو له صادرونکو هیوادونو سره پوله لري په 450 افغانۍ او په کابل او څیرمه ولایتونو کې به سر له همدې شیبه په 70 افغانۍ وپلورل شي.
مسؤلینو وویل په دې بایو کې یوازې شپږ افغانۍ چې هغه هم ګټه نه بلکې ضایعاتو ته ځانګړې شوي په پام کې نیول شوي دي. دوی دا هم وویل په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د ګازو ځینو پلورونکو یوه کیلو ګاز له اویاو څخه نیولې تر اتیا افغانۍ پورې پلورلي چې دې وضعیت د خلکو اندېښنې راپارولې وې. د افغانستان د سوداګرۍ د خونې او د ګازو د واردونکو ټولنې مسؤلینو وویل د دوی روان فعالیتونه بې ستونزو هم نه دي. دوی له حکومت وغوښتل چې تعرفې دې ورته کمې، په لویو لارو کې دې ورته اسانتیاوې برابرې، او په سرحدي ګمرکونو کې د مامورینو کاري ظرفیتونه لوړ کړي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکو د خصوصي سکتور دغه اقدام وستایو او ژمنه یې وکړه چې د دوی د ستونزو هوارۍ ته به جدي هڅې وکړي. د دې وزارت د ګازو او نفتو د تصدۍ رئیس فریدالله شیرزي وویل
یک کمیسیون هم امروز جوړ میشه که از خود بین خود تجارا و از اتحادیه سرپرست.
نن یو کمیسیون جوړیږي چې سوداګر د ګازو د واردونکو ټولنې مسؤلین او دولتي چارواکي به پکې وي. دوی به د ګازو بیې څاري او هیچا ته به اجازه ورنکړي چې په غیر قانوني ډول د ګازو بیې لوړې کړي. بل دا چې سوداګرو او واردونکو ته وعده ورکوو چې د دوی ټولې ستونزې به په لږه موده کې هوارې شي.
د ګازو واردونکو دا هم وویل اوس مهال یوازې له ترکمنستان څخه افغانستان ته ګاز واردیږي. دوی له حکومت وغوښتل چې له نورو ګاونډیو هیوادونو سره هم اړیکې پراخ کړي چې ګاز ځنې وپلورل شي. چارواکو دا هم وویل د ګازو ټاکل شوې بیې په نړیوالو مارکیټونو پورې اړه لري. دوی هیله وښوده چې د ګاونډیو هیوادونو په مارکیټونو کې د ګازو بیې لوړې نه شي. په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د ګازو بیې په داسې حال کې کمیږي چې په خاطر دې هم ورته پریکړه شوې وي، خو د ګازو ځینو پلورونکو پرې عمل نه وکړی.
له کابله د خان محمد سین راپور مو اورېده. په اسلام آباد کې له دوو اونیو راهیسې د حکومت ضد مظاهرې روانې دي چې په وروستیو دوو ورځو کې په تشدد واوښتې. دا مظاهرې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او مذهبي مشر طاهر القادری پیل کړي. دوی په پیل کې د صدر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوله، خو اوس مولانا قادری د انقلاب او نوی پاکستان خبره کوي. سلطان محمد سرور د پاکستان د چارو له کارپوه ابو بکر صدیق سره پر دې موضوع مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلي چې د مظاهراتیانو د مشرانو د غوښتنو شاته کوم اهداف پراته دي.
بلې، دا دواړه بیلابیل ګوندونه لري او ظاهره توګه په ښکاره دوی بیلابیل غوښتنې لري او بیلابیل هدفونه لري. طاهر القادری هغه پخوا د نواز شریف د کورنۍ سره ډیر نږدې ارتباطات لرل، خو وروسته بیا د نواز شریف د کورنۍ سره اختلافات پیدا کړل. د دې روان کال د جون په میاشت کې په لاهور کې د کوم یو تعلیمي مرکز لري د قرآن پوهنتون په نامه، په هغې باندې پولیسو هلته وغوښتل چې د هغه ځای کې دوی ګواکې هغه سیمه سړک بند کړی و، نو هغه خلاص کړي. نو په دې مینځ کې اخوډب وشو او په هغې کې د دوی دا ادعا کوي چې د ده 16 پلویان وژل شوي دي. نو دی غواړي چې په دې کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د هغه ورور شهباز شریف چې د پنجاب ایالت اعلی وزیر دی هغه دواړه محکمې ته وکشول شي او حکومت پرېږدي. عمران خان دا ادعا لري چې د پاکستان د تیر کال په انتخاباتو کې په لوی سر درغلی شوي دي. نو دی هم اوس دا غوښتنه کوي چې د پاکستان صدر اعظم
اوس په څرګنده صحنه کې قادری ښکاري او دغه پلویان او تحریک انصاف او عمران خان دی. د مظاهرچانو او د صدر اعظم ترمنځ پوز چیرته دی؟
د پاکستان پوز په تیرو څلور پنځه ورځو کې ډیر په ښکاره ډول وویل چې دوی د په دې ټوله خبره کې دخیل نه دي او دوی په دې کې ځان د چا پلوي نه ګڼي او د چا ملاتړ نه کوي. خو د پاکستان د اساسي قانون او د مروجه قوانینو لمخې دوی باید د ملکی حکومت لاندې وي او د هغې خبره ومني چې هغې نه دا ښکارېږي. او د پاکستان صدر اعظم هم دې ته اشاره وکړه. پاکستان کې ډېر سیاستوال هم داسې فکر کوي چې فوج د عمران خان او طاهر القادری سره څه لاس لري. خو د دې سره دا خبره یادونه وړ ده چې طاهر القادری او عمران خان داسې اوازې او داسې اداوې ردوي.
نور احزاب سوی مثلا عوامي نشنل پارټي ده، هلته په کراچۍ کې د مهاجرو قومي ګوند دی، جمعیت علماء اسلام، د دوی څه وایي؟ د دوی نظر څه ده؟
گمان کوم چې پاکستان کې ټول هغه غوندونه چې په حکومت کې دي یا د حکومتي ائتلاف برخه دي په یو صوبه کې یا په یو ایالت کې یا په مرکز کې او یا چې د مخالف طرف غوندونه دي د اپوزیشن غوندونه دي دوی ټول په دې خبره موافقه دي چې په پاکستان کې د نظام تاوان نه رسیږي. نواز شریف ته باید استعفا نه ورکړي، خو د دې سره دا هم وایي چې د دوه ګوندونو چې کومې جایزې غوښتنې دي د هغې پلټنه دې وشي. خو دوی دا هم وایي چې پاکستان کې باید انتخاباتي اصلاحات وشي چې را روان انتخابات د درغلیو څخه پاک وي. خو د دې سره دوی دا هم په ټول ګوندونه په دې په یو خوله دي چې په پاکستان په سیاست کې د پوځ نقش نه وي. خو دې سره یادونه وړ ده چې ځنې داسې حال کې شته لکه فرزند د کراچي ان کیو ایم ګوند، لکه د پاکستان مسلم لیگ کاف ګوند، چې هغوی هم دواو خواو ته کوشش کوي. یعنی هغوی دا خبره هم کوي چې باید دا غوشي، خو دې سره په دې ټینګار کوي چې دا دی